د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28 ده، چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 19 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د ماشومانو د تعلیم د فعال متیو الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیو الله ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ په یوه بیان کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو تدابیر ورته زیات کړي دي. خو مجاهد دا یادونه هم کړې چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې نن چهارشنبه 14 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ لپاره لیلاموي. د بانک پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې سوداګریز بانکونه، صرافان او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د ډالرو په دې ډول لیلام سره د نورو اثارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت تر یوه حده ثابت ساتل شوی، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ډېرې لوړې دي. روسیه پرون د تور سمندرګي له لارې د غلې د صادراتو د راتلونکي په اړه خبرداری ورکړ. دا وروسته له دې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل چې د روسیې د وړمې شپې حملې د اودیسې بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل که له روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي، نو دغه خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د هوا تودې څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندولې داسې مهال کېږي چې پرون د اروپا په ډېرو برخو کې هوا خورا توده شوې وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اور راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستانی طالبانو حمله به د طالبانو له چارواکو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند د کرخې په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او ناچاودېدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوي دي.
په یو بل راپور کې د کندهار له حوزوي روغتون سره د ستره صلیب د مرستو پر کمیدو رڼا اچو.
دا سیز په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته څه خدمت کړي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې سپینه مڼۍ وایي په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازي آصف علي خان دوراني نن په درې ورځني سفر کابل ته سفر وکړي. راپور نه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر حضور له طالب چارواکو سره خبري وکړي. ورسته لدی چې څه کم دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه، په پاکستان کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دې حملو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دخیل بللي او ویلي دي دا وسلوال په افغانستان کې فعالیت لري. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانای دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستۍ ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیر جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمال دوه ته پرېنږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوه موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوال نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوه پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته د سرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوه تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نور موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې یو ځانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دوراني سره پر مهمو مسایلو بحث وشي، لکه ډیوران کرخه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولې دي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازي آصف علي خان دوراني نن چهارشنبه په درې ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. ویل کېږي چې دوراني به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. زما همکار دی ورستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تور په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډیر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پی په دوه برخو ویشل وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فرموله روانه ده. هغه ټي ټي پی چې برخې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهدافو لپاره کار کوي هغه سره ښه روابط لري، او هغه چې د پاکستان د اهدافو مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو ظلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکې سره، همدارنګه د روسانو، عربو او چین سره په خو په تیر دور کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې، نه هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید د طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړئ چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دی او یا عملیات کوي، او دا به د طالبانو لپاره مشکل وي، ځکه که طالبان داسې یو جګړه شروع کوي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یو لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دېو په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسیږي هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند د کرخه په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مخ ته ویسي، چې هغه دوه علت دي. یو علت یې همدا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به د هغې سره یو ځای کیږي.
میخیل صاحب، په دې برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی مویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لاره همدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پرې سمت پیژني او هم نور منطقوي هیوادونه. که چیرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د افغان تعدیل لایحې ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هرکلی کوي. د دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغان تعدیل لایحه چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره لار اوروي، یو ځل بیا د کانګرس دواړو جرګو ته لیږل شوې ده. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هرکلی یې کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایل او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپلو متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جری موران د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولای شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د غواخونو د کمولو لپاره د ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تیر شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټه هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلی د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به حقوق افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. هم دا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په پروسه او په درېیمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې یا ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
مونږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زمونږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسوي د افغان کډوالو او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس ځای چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، هم هیلمن دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چیرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او ارامي به ترلاسه کړي، بلکې د هغه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې په تمه دي، د دوی د کیسونو په پراسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوری حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیې په پروسه کې له افغانستان څخه وویستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 70,000 افغانان چې د تخلیې په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس لنډمهاله بشر دوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
و موریدل چې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ویلی دی په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 400 او 640 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له هم د تیرو جګړو د سرګللو ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کیږي. بختیار ساحل او د موضوع نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبل اړوي. د غدار وایي په ټوله کې د 2022 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1092 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې د دې شمیر نږدې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر شریک کړي.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او نه چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبل په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولي او نور مهمات تر مندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو لامل یو سل څلور دېرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ڈی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 130 تر 115 کسان د ماینونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
و موریدل چې د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او ناچاود مهماتو د چاودنو ډیری قربانیان ماشومان دي. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د ستر صلیب نړیواله کمیټه د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره مرستې کمی کړې دي چې له دې کبله د روغتون د درمنو د درملو له کمښت سره مخامخ شوی.
له خبرونو ور اخوا
ل ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو اوس ورزو د نړیوالو په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کو. فریده سیال نړیوالې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
ل بریټانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه روستي غنه کلیکلی دي. ل 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې ل بریټانوي ځواکونو سره کار کړی دي په روستي او کې د کورنۍ چارو د وزارت ل امر روسته ویزه ترلاسه کړی دي. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیره کړې ده. وړاندې ویل شوی دی د اقدام د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. دا 2020 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لسګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونه توانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیږد په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسی په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تیره کړې ده. موسی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورت تمرکز کړی او لیکلی دي د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمی یوسفی څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلیک کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا د دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په وروستۍ دقیقو کې شیبه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خپره کړو، خو له هغه مخکې وروستۍ راپور. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړې چې له دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه کوي. سره صلیب له تیرو دریو لسیزو راهیسې له میرویس روغتون سره چې د زون په کچه هره ورځ د شاوخوا 300,000 ناروغانو وړیا درملنه کوي، د درملو د ډاکټرانو د معاشونو او نورې مرستې کولې.
دا غوښتن ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نشي پوره کولای. اوس له دغه غوښتن څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوي. میروی سبزوی روختون تر اغلی مریضان او داغوی پایوازان وای د روختون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مينوم دی د یلمن ولایت څخه مریضان اوست دي دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونو لري برابر مشخل په شخصي پیسو باندې راوړو
دا سمه په وزن مر سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لس شپې یو سړی لس شپې کې شدات زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوی ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر مخکې دلته تر څه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو ایا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو
څنګه نه راغله ته مریض مې راوسلې په دې مو سره ته به برابر دوا د باندې دوا خمو سره په خامرس تر سره کې دلته سره کمزورې ده په بلخ موږ غلی وو به ډیر دوا یې ورکول مریضان سره شته دوا یې ورکول هر شی ودل په خانه کې پیدا کړي او شینو پیدا کړي
د میرویس افزوی روختون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره سلیپ نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روختون سره مرستې کمی سوي دي د روختون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو به چې مشته مریضان د لیر ځای سره لاله یو واجه به دا و چې دلته ګرد شان مهیا و او ګرد دوی ته موت ورسېدل مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دوا به چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي چې موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزې منیا وایي د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمی کړي چې لکه بلای میرویس روختون د درملو لجدي کمښ سره مخ دی
دواو کمپتا ته غلی به د وزارت لښت د واراله نو دا شاو خاط به میاش کیږي چې دا دوا د غوبند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانه تنګلوی نو وشه پر ټول بند کړی دی نو غلښت دوا و نو غو مصرفیدل
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې کڅه هم د میرویس روختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسولانو غوښتنه وکړي چې مرستې باید د دوی لاري تر سره شي
تاسو لا پیغامونو
محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرونو څخه دا چې ګرمي زیاته ده وچکالي ډیره ده زابل میزان ولسوالۍ یو له ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخت ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو ساته ډیره کښته سوې ده خلک د سیمې اوسیدونکي له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د حکومت نه د حکیم نظام د مسولینو څخه مداهله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولسته پام وکړي توجه وکړي او لاسنیوي وکړي ترڅو له دې سره په دې برخه کې همکاري وکړي دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده ټول هغه د ژوند چارې د زراعت لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکالي هم دغه سهولتونه هم دغه کومي لاسراوړنې سدي په کومونټیرو کلونو کې لاسراوړي وي هغه ټول د وچکالي لامل برباد شوی یا هم په صفر کې ولاړ دي نو تاسو څخه مهاله هم دا چې زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي ترڅو هم دی ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډیر اساسي او ډیر شش ځایونه ست ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده ک دولت یا هم د وبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي ان شاء الله چې ولس په کولای سپدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي صرف یو اما په هوی ته ضرورت ده
زره فرا ولادت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم لازمه خبر ترور مقامات پرور سیدن ته د مکوا پولیس باندې کې شته او په ډیر کې شته سید خرګ دستون سره مخامخ دي نو کدا رقم او بکشه ته لاړ سي ان کام لري چې کال ته برکاله او په اړه د چرنګ را پیدا نه سي نو زموږ دغه هله خوښ دي چې دغه بندونه د جر تر جر راته وته
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 400 22 11 چلروشت دوستو یو.